The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni La Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Out Zwar, Tajrubakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی رادیو درنو ریدون کو دا لوبه لمیدان ورزشی خپرونه تمو هر کلی کوم ورزشی مسائلو تا زنگری خپرونه در توڑانده کو پا دی ورزشی خپرونه که با در تا دا افغانستان و نره دا بیلابیل و لوبیزو پیخو پتلاو خبرونه و ریپورتونه ورانده کرو او دا خپرونه پا پایی که زنگری مراکه هم در تلرو زه بختیار ساحله د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنز د شلوريزو سیالیو د لوب لړۍ برابرېدل د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون د خزو د شلوريز نړیوال جام سیالۍ په افغانستان کې د فوټسال لیګ د دویم پړاو پایل او د هند غوره لیګ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان په دې خپرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي. پہلے د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د روان لوب لړۍ څخه کو د افغانستان او عربی متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو روان لوب لړۍ یو یو برابر شو. کوربه لوبډلې په دویمه لوبه کې افغانستان ته 19 وکټو ستره ماته ورکړه. اماراتو د افغانستان د 133 منډو ورکل شوې هدف په 19 اور کې د یوې وکټې په سوځېدو ترلاسه کړ. د افغانستان نننه مخکخ توپوهونکی نجیب زدرانو چې 30 منډې وکړې. نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپاچونکو پر وړاندې خونه لوبېدل. د کوربه هیواد پیلیس توپوهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپوهنه پیل کړه او په یو نوي منډو وسوځېد. هغه وشپږیزې وته څلوریزې ووهلې. د افغانستان له لوري په دې لوبه کې یوازې کریم جنت د یوې وکټې په اخیستلو بریالی شو. لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانخسته په سلورو اورونو کې 14 منډې ورکړې. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې وه. په هغې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی 30 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ وروستۍ لوبه ترسره کړي. بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپوهنې او توپاچونې روزونکي ګمارلې دي. دغه لوبغاړي چې اوس روزونکي دي پیلیس کیڼلاسې توپوهونکی عمران فرحت او چټک توپاچونکی رانا نوید الحسن دي. په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپوهنې او توپچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14 پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه، توپ وهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي. 40 کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کیڼلا سي توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په وروستي ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. خغلی فرحت د 40 ټیسټ، 50 یو ورځنیو او وو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې 3 او په یو ورځنیو سیالیو کې یو سلیزه وهلې ده. هغه په 230 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزه وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږو کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي دنده ترسره کړې ده. همداراز رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبېده. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویار یو ورځنیو او 4 شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 156 فرست کلاس، 190 لیست ای او 186 سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې 1095 وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربی اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د اوبل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د نټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په سلبالیزه یا 100 سیالیو کې به راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزه کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلې دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یاد لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال لاکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډلې کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولن مونرو، ډینیل سیمز، جوروټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو دا چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو د متحده عربی اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 شلوریزي لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریزو لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو خزلې ده. دوی په دریو لوبو کې 2 ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پیښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیګ پر مهال به ټول ټال 14 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استري سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان زیږدیز کال د میاشت میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبې کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې ریپورت کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سګنې سیزن به د مارچ په 1 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډلو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې 2 سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. یاد ادارې ویلي دي چې د پلی آف او پای لوبې لپاره په تاریخونه او د لوب لوبغالي وروسته په ډاګه شي. د هند غوره لیک سیالۍ چې د نړۍ په کچه مخکښې سوداګریزې سیالۍ دي، پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره پکې د افغانستان یو شمېر لوبغاړي هم بېلابېلو لوبډلو ته لوبه کوي. راشد خان او نور احمد د ګجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د ګجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده، خو د خزو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیګ سیالۍ د 15 لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15 نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنگلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت، یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنگلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4 نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6 نیټه وي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10 نیټه په سویلي افریقا کې د 10 هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري، خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي، خو افغانستان د خزو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د خزو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندۍ لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د خزو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 26 نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي، خو یو شمېر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفا په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګن و. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ 2 میاشتې مخکې استعفا کړې وه، خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. په همدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل واورو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه، د فبروري په 13 نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانی دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې را څرګند نه شي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنیو سیالیو لومړنی نړیوال جام ګټلی و، 14 کال د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبي چې ټول تالي 1,895 منډې وکړي. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه څرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلي. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 10 وهلي دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1,128 منډې کړې وي. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 3 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو اصلي زوهلې وه. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 14 سلیزې ووهلې.
او اوس د بنگلاديش غوره لیگ دغه لیگ هم پایته ورسید. د بنگلاديش غوره لیگ په پایلوبه کې کوميلا ویکټورینز د 2 وکټو په توپیر سلهت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولي وګټله. د سترایکرز د یو سل شپږاویا منډو هدف ویکټوريا لوبډله د شلم اور په دویم توپ د 3 وکټو په سوځیدو ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ویسټنډیزي جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونې وړ ده چې د بنگلاديش په غوره لیگ سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیگ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو 10 لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه تر سره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد 4 یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 5-3 شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14-3 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدیدی غزنی ترمنځ سیالۍ بیا 4-4 مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږیاست. د خبرونه پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړي مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګي او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوی دي د دې ادارې د لوړو کارکردګي او په مرکز کې د توپاچونې توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلې وو. لنموړي مو په پیل کې پوښتلې دي چې د لوړو کارکردګۍ یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، په پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاست بالنګ کې یا فاست بالرانو سره به کار کیږي. هغه کله په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالران یې کده هغه کم کمزوریانې چې کوچ ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دوغو نه همکار اخیستل شي. هغه کده بیټنګ په برخه کې، کده بالنګ په برخه کې، که په هره سپین بالر یې که وکټ کیپر یې، په هره برخه کې که ټیلنټ پیدا شي نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغه ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کې دوه کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوی چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپوهنې او د توپاچونې روزون کې ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دند تر سره کوي. دوی څو وخت کابل ته راځي د دند د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی به د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بولرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو د دې د هغه په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولی سو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپل مرکه او کله چې موږ د دې انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالنګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېره همکاري وکړي. نو انشاءالله دوی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی او چیرته به شي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهاب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې بدې کار کوي. البته هغه سامانونه چې پر هیب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسټری وو یا تر هغه در وړو کچو زده کړی ولري، نو تماسونه مو نیولې دي. لګیا یو ان شاء الله چې هغه به ډیر ژر و ګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دا دی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل. نو زموږ ډیر کوشش دا دی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې تر سره شي او د ډیرو پیسو د مصارف مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کړلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بيخي تعهد لرو. د کابل د ګراوند پروژه اعلان تر سپارل شوی و، د هغه نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل شوی دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم شوی دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل استسي او د نیوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې اندرز مکه لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه په د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څخه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډرډ غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ز افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډرډ گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه مکمل شوی ده په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی، تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کاروم تقریبا 95% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټینګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمن یې نوی کوو، د سره پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګ لایټینګ هم پروژه مو هم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. چې کابل په ګراوند کې که څه هم په هغه بینل ملي سټنډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بینل ملي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سینټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټینګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبي ته یا دوبۍ ته صرف د لایټینګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالره مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دی چې دا لایټونه دلته ولګو چې دغه ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او آخري ورځ کې صرف د یو درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي هلته میچونه وکړي. نو هغه پروژه هم ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او د کابل په ګراوند کې به د لایټینګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سینټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټینګ کار شروع کړی دی، نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوي لایټینګ کې ډیر روزګار تغیر راغلی دی، ډیر رونا سوي دی. ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوو، ټول چمن ورته نوې کو لایټینګ ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې هم کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بینل ملي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې مو تماسون نیولې دي، سریلانکا کې مو تماسون نیولې دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره تماسون نیسو چې اوسه صحیح استرالیا کې هتا تماسون نیولې دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه یعنی د دایمي لپاره نه، که داسې یو څوک خارجي پیدا کړو، که دی په درې میاشت کې یو واري موږ ته راشي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوندو وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې آسټرالین نو د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو که دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دا ټول شان په نظر کې نیول دي او ان شاء الله کوشش مو دا افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو چې دا پرفارمنس سنټر مفید ثابت شي او پلیئر پر ظرفیت کوول کې وایي نه په پیچو کې کومک وکي ریحب کې کومک وکي د فاسټ بالرانو په تولید کې کومک وکي د نوي استعدادو پر برسېره کول کې کومک وکي نو دا ټول شان مو ډیر کوشش دی هاي پرفارمنس سنټر د لاري دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغله امین ځینې خلک دا پښتنه کوي او دا نیوکه کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپل داخلي روزونکو ګټه نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي. بعض خلک دا پښتنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي. او فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د اے ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړول کې کار وکاو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ دی دی بدغه دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحات سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیو یې هغه بدغه سره کار کوي ټرینران به مده ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د دې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دا کسان هم دی راته وروزي خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نسی هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیزي هغه فیزیوزي هغه ټرینرزي هغه مساجری ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وځي بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبو له میدانه د ورزشي خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړ شو تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د سیاست د اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
ځانونه نه کولای شي دومره لیرې ځای لا چې دا د شګو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شګې کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو خوشوندې بڼه ل اساسي رالو
د ازادي ملما
د ازادي ملما ته مو په سلامونو هر کله کوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار رسول خو هغه خبريالان چې له افغانستانه وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی په پیل کې مور څخه پښتنه کړی دی چې د د پڅیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي د ازادي میلمه لړی ته مو په سلامونو هرکلی کوو کله چې طبيعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینی خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټی رانغاړي دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بس پنه ټولوي یاو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس د چې لکلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ لبیلابلو برخو بس پنټولوي بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پوری رسوي د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه لورستوي او تحولات راهیسی څنګه روان دي
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړم په پیل د 2014 کال او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته منګه خبريالانو په توګه لکه کلو باندو ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مراکې کولې دا هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه جوړه مکړه دلته په برتانیا کې، نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګ چو دا پراخ سو د موسی چې اوس موږ غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بې وزلو خلکو په ژوند کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، موږ اوس راغلو اروپا ته، او کچیر غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ژوند وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالاتو سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ژوند وکړي. کچیر موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپیریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږي که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای سو دا زموږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي، او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زموږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بې وزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسې ګورو چې په کوڅو کې کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دا به ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا ده چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه شي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. او دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه هم اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وزل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي، او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورباندې دغه یتیمان مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسسې نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي. او د زموږ چې دی د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو، نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټول کړو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تیرو چلو یوویشت کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی له کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر پته کې دی.
وی سره زمونږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دی هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ هغه بودیجه نیمایي کړې وای، یا دېرش فیصده یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چنای دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه سل په سلو کې ډونیشن پالیسي ورته وای، یعنی سل په سلو کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه معنی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمونږ په دې پروژو کې چې نه یې هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمونږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري د پخوانیو هغو سره کار کړی دی، لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانې چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغونه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپل افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړې مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینې توګه مانې، نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو دپاره چې ده موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه معنی دی، لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسې بانک ته، نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200، 250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته، جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمونږ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکوو پروژې په باره کې، چې تر څو د دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش بیړني حالات کې، هغه خلکو سیمه ییز خلک آنلاین توګه معنی دې خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکاونټ لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا ویشی د افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو لپاره موږ اول سروي کوو. سیمه ته ځو اول سروي کوو، هغه ډیر زیات چې مستحق دي هغه خلک په نښه کوو، او هغې نه بعد بیا کله چې په نښه کړي دا ټول معلومات راټولو د سروې، بیا هغې کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی، بیا هغو ته کارتونه ویشو. کله چې موږ توضیح کوو نو دوی راځي، هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی وي نو هغو ته موږ بیا کومک ورکوو.
حبیب زاید صاحب، ستاسو دغه مرسته دایمي وي که د یوه یا دوه ځلو دپاره؟
نه، زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو، یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راسي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف، دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي، دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي، هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. او اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو، اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده، چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالی سي، او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالی نو خپله اتومات ډکېږي، چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا هغې نه اوبه واخلي، بیا چې کله خالی سي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندارو هغو ولایتونو کې هم د ښځینهو دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنې زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زاید صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین، اصول او مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي، د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي، هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي، ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو، د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې، د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري، نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده، چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړې دي، کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي، هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای. ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو، هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې، هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي، هلته کار کوي، هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړه استفادې مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه ست چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څه وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړي همغه سي چشمنه کړي و چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړي دی کنه دی کړي، تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. دا کار چې نه منګا دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې منګا یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمنګا ټیم ورزی هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو موږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زموږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو موږ بیا هغه پسې کېږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زموږ د هغه نه فارغ شي، د زموږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا غب سی منگا کیگو ارتوائیو چی ورور رازه اوس کار وکا، وغتا زای پیدا کوو یو زای کی کچیری دای نسی کولای خپلا یو غجور کی یو زان تا یو کاروبار شروع کی، منگ بل چا سر ورطا دا کار زمینه برابرو او پدی توگا دوی کولای سی چی کار شروع کی. او دا هم دار از دا غا چیری دا خیاطی پا برخه که منگا دا خزینه او سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات دی هغه چې دی د خیاطۍ د کاروبار شروع کول هغه ورته ورکو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دی د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دی هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلې حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفات راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسې څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپل ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوی وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه، لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي. دا موسساتو چې هلته ورغلل کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سو، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سو، هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلي چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مختصوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځاین انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو، دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي، او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي، هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هیواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هیواد څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هیوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
او ډیره ښه پښتنه ده. دا د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دي او بل ته اړتیا لري. اوس که موږ وګورو د ترکیې دغه زلزله چې وسوه، د برتانیا حکومت دې ځای نه اویا تنه کارپوهان چې هغوی کولای سي د خاورو خزلو لاندې ژوندي کسان هغه کې تشخیص کړي، اویا تنه یې ورولېږل. همداسې سپي چې هغوی کومک کوي دې کسانو سره، متخصص لري هغه سپي په دغه ځانګړنه لري په دغه برخه کې روزل شوي دي، نو هغوی هغه سپي مو ورسره ولېږل. نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړ چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ آخر کې آخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو، او ټول د یو بل ملاتړ او مرستې ته اړتیا لرو، او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو څه پلان لري؟ تاسو دغه پروګرام څنګه مخته ځئ چې دغه بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټوله کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تورو پیسو مسله نه، یا دغه سي د ناوړه استفادې کوم پلان هغه مقابل کس ونه لري، په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندي ولې؟
او منګه یو هغه لرو د بس پنې راټولولو پالیسی لرو، او وی کې دا شیان ټول غدي حل دي. څنګه چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي، هغوی زیاتره خلک آنلاین مرستې کوي، او دا آنلاین مرستې چې دي دا تور هغه کې نه راځي، تورو پیسو یا ناقانونه کار نه دی. نو هغوی چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ د لارې بس پنه ورکوي، نو هغه هلته د دوی په اکاونټ کې ښکاره کیږي، او حکومتونه چې دي هغه یې دې ته اجازه ورکوي.
بلې حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم شته، د خلکو د اختطاف مسله شته، ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ؟ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې زه د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم، دلته راغلی یم، ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغسې مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوال خلکو سره منګه هغه مشرانو سره یو ناست کو، مخکې دې چې منګه یو سرویش وکړو یا معلومات راټول کو. هغه منګه هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې د دوی ډېر خصوصي هغه معلوماتي، منګه یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څو کسان دي دې کور کې، او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچیر یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي، بیا د هغې مور سره خبرې کوم. مور یې نه وي مثلا، مور یې نه غواړي خبرې وکړي، نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول غواړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کړو چې موږ څه په باره کې د موسې په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانع کېږي، مطمئن کېږي. بیا هغې نه وروسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کار یې، یوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه ده، دوی څومره عاید لري، آیا څو وخت ډوډۍ خوري، صحي وضعیت څنګه ده، دا شیانو منګه پوښتنه کوو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړي، تاسو څه پلان سنجولی چې په لنډه موده کې ستاسو دغه کارونه ټاکنی نسي؟
دې ته لکه اوږدمهالي پروګرام وایو. هغې کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو، او همداسې د برتانیا بعضې ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو، چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات، هغو سره یې مرستې کولې. اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې، او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده، نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي. اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري، هغه شرایط موږ ورته پوره کوو، لکه مهارتونو زیاتول. اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټریننګ ورکوي، دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي، نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي، او دې برخه کې منګه ډیر روان یو هله لرو چې په راتلونکي کال کې منګه یو 6 میلیون ډالر او مکونه افغانستان ته راجل کو د غب د بندونو حتی تر بند او بود بندونو جوړولو پوري او د مسلکونو او د خوونی روزنې په برخه کې
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپینګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلمه په پروګرام کې زموږ پښتني ځواب کړی. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واوري. د ازادي میلمه اوسنی پروګرام د غمرو
په 21 کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي د ماخام لشپږو د سهار تر شپږو او په لنډو څپو 19 21 او 25 د سهار لشپږو د ماخام تر شپږو اوریدل.